آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د آزادۍ په چپو کې پروګرام ته مو شرح خلاص. زه عصمت څاروان کوم. نن په دې خبرونه کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما په وروستي راپور خبرې کوو. یونما ویلي ټول هیوادونه باید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د افغان وګړو په زور ایستل ودروي او خبرداری ورکړي چې دغه وګړي د نیونې، شکنجې او ناوړه چلند له خطر سره مخامخ دي. یونما همداراز وایي دوی مستند شواهد لري چې له وروستیو څو میاشتو راهیسې له ایران او پاکستان څخه ډیر شمیر ایستل شوي افغانان د طالبانو له لورې ځورول شوي او د جدي بشري حقونو له سرغړونو سره مخامخ شوي دي. دا راپور یوازې درې ورځې وروسته له هغه خپور شو چې د ترامپ ادارې هغه قانوني خوندیتوبونه لغوه کړل چې افغانان یې له امریکا څخه د شړلو څخه ژغورل. په راپور کې همداراز راغلي چې ښځې، نجونې، خبریالان، مدني فعالان او د پخواني حکومت یا امنیتي بنسټونو کارکوونکي که بیرته افغانستان ته واستول شي تر ټولو زیات له غچ اخیستنې سره مخامخ کیږي. یوازې څش کال تر یو میلیون او څلور سوه زره زیات کسان افغانستان ته بیرته تللي یا شړل شوي چې له دې ډلې څخه تر یو میلیون زیات له ایران څخه ایستل شوي دي. میلیونونه افغانان په 2020 کال کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستانه ووتل او عمدتاً ګاونډیو هیوادونو ته لاړل. د بشري حقونو د سازمان مشر فولکل تورک ویلي هیڅوک باید بیرته داسې هیواد ته ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې دا خطر ښځو او نجونو ته تر ټولو زیات دی، ځکه چې یوازې د جنس له امله له پراخو محدودیتونو سره مخامخ دي چې دا محدودیتونه د ځورونې بڼه لري. یونما یادونه کړې چې د هغو کسانو بیرته لیږل چې د شکنجې، ظالمانه یا سپکوونکي چلند، جبري ورکېدو یا نورو نه جبرانېدونکو زیانونو له خطر سره مخامخ دي، د نه شړلو اصل نقص ګڼل کیږي او دا د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. له هغو کسانو څخه چې افغانستان ته په زور لیږل شوي، ځینو یونما ته ویلي چې له سختو ناوړو چلندونو سره مخامخ شوي دي. خو د طالبانو ویندوی د یونما دا راپور رد کړل او ویل چې یوازې په هغه صورت کې چې چا په افغانستان کې شخصي دښمنۍ لرلې نو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. دوی په هغه فرمان باندې ژمن دي چې د پخواني حکومت ټولو کسانو ته عمومي عفو اعلان کړی و. په دې موضوع د چارو له نظر خاوندانو سره خبرې کوو. شاه محمود میاخیل، عنایت الله اسحقزی او صدیق منصور انصاری مو میلمانه دي. ټول میلمانو ته هرکلی وایم. لومړی میاخیل صاحب، په مجموع کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما د راپور په اړه چې وایي چې له نړیوالو غواړي، له بېلابېلو هیوادونو غواړي چې د افغانانو په اوسنیو شرایطو کې استول ودروي، تاسو ته معلومه ده چې له امریکا رانیولې تر تاجکستانه پوری ډیرو هیوادونو د افغانانو ایستلو ته ملاتړلې ده. ځینو ایستلي دي او خصوصا ګاونډي دوه هیوادونه پاکستان او ایران خو لکونه افغانان ایستلي دي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
سلام دی ورسیږي تاسو ته، تاسو قدرمنو ملمنو انصاری صاحب او وسخري صاحب ته او قدرمنو لیدونکو او دینونکو ته. اول مسله خدا ده چې په کتلوي شکل باندې د افغانانو یا د مهاجرو ویستل او په زوره دا په خپل د بشر د حقوقو سره یعنی سرغړونه ده، ځکه چې د هر چا کیس باید وڅېړل شي چې هغې ته څه رقم خطر متوجه دی یا نه دی، پس هغې نه باید تصمیم ونیول شي. متاسفانه چې دغه کتلوي لیگل د افغانانو د ایران، پاکستان هم دارنګ د جرمنی یا د امریکای نه چوز دی اراده لري، دا ټول یعنی هغه د بشر د حقوقو د کنونشنونو د وصولو د ملګرو ملتونو د ټولو خلاف ورزی ده. دا یو بخش د مسایلو ده. دویمه برخه مسله ده چې هغه کسان چې افغانستان کې طالبان د راتګ نه یا وروسته یونما مخکې یو راپور خپور کړی و چې د اگست 2021 نه تر مه 2023 کال پورې د زرو نه زیات کسان چې دیو نمونه ثبت کړي دي په افغانستان کې طالبانو راتک نه وروسته وژل شوي او تقریبا 2200 کسان په شاوخوا کې زخمیان شوي دي. همدارنګه په خپل طالبان وایي چې د دوی په بندیخانو کې تقریبا 6000 کسان اوس یعنی بندیان دي او د دې کې 1500 کسان خزي دي چې هلته د بندیخانو وضعیت شکنجه کول دا ټول موجود دي. البته د دې نه علاوه نورو ادارو هم یعنی هغه کسان چې په افغانستان کې په لادر کې شوي دي وژل شوي دي شکنجه شوي دي ان ډېر لستي وګد ده. نو په دې خطر باندې زه فکر کوم چې دیو دا کوم راپور شو ورکړی دا مستند ده. البته طالبان هر ادعا چې څوک د دیو په خلاف کوي یا معلومات وړاندې کوي هغه هغه تکذیب وایي. نو دا طبیعي خبره ده چې هغه به وایي چې دا قصه نه ده شوې ځکه دیو حتی بعضې مشان واضح ویل چې حتی د طالبان د راتګ نه یو څوک هم دی وژل شوی. بیا ورسره وروسته بل پاسوان وراجي چې دا شخصي مشکلات یې درلودل. نو که شخصي مشکلات وي او که غیر شخصي وي نو چې یو څوک سړی رانیسي وژني او شکنجه کوي او له منځه وړي او بیا دی وته ګوري نو دا خو معنا دا ده چې د طالبانو اداره معنا ده چې هلته حاکمیت قانون وجود نه لري. اصلا حاکمیت خو پخپله وجود نه لري. نو د دې وسره خوښه ده که خوښه نه وي نو یو څوک عادي نه شي کولی چې یو څوک ونیسي هغه شکنجه کړي ویې وژني او یا انتقام ترې واخلي.
بله ډېره مننه کورودان. مخترې چې شغله صدیق منصور انصاری ته ورشو د شغله اسحقزي نظر به وورو. اسحقزي سب ستاسو نظر دی نو ما د راپور په اړه څه دی؟ آیا لکه څنګه چې په دې راپور کې اشاره شوې ده ډېر کسان به فکر کوي چې د طالبانو له لوري ځورول شوي یا وژل شوي وي یا انتقامي چلند به ورسره شوی وي؟
سلام قدرمن سوان ستا ستا محترم یخیل ستا محترم انصاری ستا محترم موجودم کنیم. بله و ستاسو در سوال محترم یخیل ستا دی خضواب کو مگر اصلا زما پان داری نده چی پری پوشی چه افغان بله ماجر که گی نور مملکتون دزی افغانان در جگری در بیوزره او سسی زولون لعمل مجبور شدن چه خپل کورونه پریگ دی او دوی نور هیوادونو ته د امن او خوندي ژوند په هیله هلته کده وکړي. هلته هم دوی د سختو شرایطو تبعیض او حقوقو خلاو سره مخ دي. کله چې دوی بېرته وطن ته کېږي اصول کېږي لکه څنګه چې وویل شو واقعا طالبان دوی سره ډېر بد چلند کوي. حتی د بایومتریک دغه دوی اوسپنه را اچولی دی چې په دې بولون کې چې په پخوانی رژیم کې څوک دولت کې کار کړی دی او هر یو چې معلوم شي هغوی ته طبیعي خبره ده شکنجه او
ځکه که چېرته داسې وي خو ډېر اکثریت پخوانی دولت اکثره کار کوونکي چارواکي پاتې شول له هغوی سره ولې غرض نه لري؟
خودی خو عمومی افعالان کرده در خواه سوی چه پر داخل که پاتی دی او منگتر سو او ریدلیم دی چه او تعداد زیاد در پخوانی دولت تا وزیران و دوی هم بیت افغانستان تطلی دیل تا اغوی سره افعالش کرده جوان که زباد دی افغان در ماجیرون فقط یو زوان یو لند در غداس وایبا چه دوی سنگ پا افغانستان که دمائن سی پنامه در نصر الله یو زوان و چه دی تالیم افتاد در امان ملایت رو او دا یو کتاسوونده یو شورالیستو دی در شرایطو چې په افغانستان کې راغله 2001 کال وروسته دوی پاکستان ته د خپل کورنۍ سره لاړل. هلته مهاجر شو په کمپونه کې اوسېدل چې بالاخره د پاکستان پولیسو دا ونیوو د دای د کورنۍ سره بېرته افغانستان ته وشړ. چې افغانستان ته راغلو څو ورځې وروسته د هغه مړی پیدا شو بغیر دې نه چې کورنۍ پرې پوه شي چې دا څنګه یورو شو او دا چا ووژل وو د دې شخصي دښمنۍ نه دی باید د کمزور کورنۍ دغې نه درلودل دښمنۍ د بشر سره نه درلودله بچ یو د مړې پیدا شو په دې شکل د ډیری افغانانو اتموري پیدا کیږي په هر دینه چې دولتي ونیسي یو ووژل شي نو په دې سب دا چې تللی دی په داخل د افغانستان کې افغانان دوی د سختو کړونو سره مخ کیږي دوی بغیر دینم دا چې هلته وژل کیږي هلته پېته بدن کیږي د دوی د روغتیایي حالت د دوی د زده کړو او د کار زمینې خو قطن ورته هلته په افغانستان کې نه پیدا کیږي نه مایه کیږي او دا یو ناورین دی نو په دې سب زه ملګرو ملتو د یونامانه چې دوی فقط دغه شانتې اسرائیل بیرون ورکوي د دوی وظیفه دا ده چې د ملګرو ملتو د 1955 کال د کنوانسیون او د بشري حقوقو د کنوانسیون په مراحت سره دوی باید د افغان مهاجرینو کلک ملاتړ وکړي په داخل د افغانستان کې او باندې د افغانستان په مملکتونو کې چې دوی مهاجر شوي دي لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او د همدغه مملکتونو دوی ته په مملکتونو کې دوی لپاره د روغتیایي د درس د تعلیم او د کار زمینه مساعده کې او دوی ته په داخل د افغانستان کې هم چې یو تجارتي د پاکستان او تاسو خپل مخکې وایي چې 1,000,000 افغان د ایران افغانستان ته بیرته کوزوري شندي او لپاره په داخل د افغانستان کې شرایط ژوند برابر کی ځکه د ملګرو ملتونو دغه وظیفه ده چې په داخل د افغانستان کې لکه چې یو وخت په پاکستان کې د مهاجرینو سره پاکستان دولت سره مرسته کوله د مهاجرینو په خلا چې دغه مرسته مستقیما په افغانستان کې د افغان مهاجرینو سره باید شي.
بله ډیره مننه اسحاق صاحب. انصاری صاحب ستاسو نظر سره تاسو په دې باور یاست چې ډیر شمیر کسان چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته په زور بیرته استول شوي دي له غو سره د طالبانو له لوري ناوړه چلند شوی دی او که فکر کوي چې استثنا ځینې پیښې شوي دي استثنایي پیښې شوي دي. انصاری صاحب وعلیکم السلام.
زه فکر کوم هغه افغان مهاجرین چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي یا په خپل خوښه یا د ځینو هیوادونو لخوا جبران د ایستل شوي دلته د حکومت لخوا ورسره ښه چلند کیږي اکثر سره هغه لومړنۍ مرستې چې ضرورت وي د مهاجرینو وزارت او ملګرو ملتونو د ادارو او ځینو نورو مرستندوی را ادارو لخوا کیږي. کوم امنیتي مشکلات چې کله ناکله یادیږي هغه ډېر استثنایي او په کم شمېر کې وي. کوم تحقیقات چې موږ لرو ځینې داسې دي چې د یا شخصي تربګنیو له وجې یا دا چې د تېر نظام په وخت څوک په حکومت کې وو له یو چا سره په نظامي برخو کې ستونزې درلودې د هغوی نن لاس ور باندې بر شي او یو عکس العمل واخلي یا مرګ ژوبلې سببې شي یا د ورکېدا او د هغې خو د حکومت د ادرس هېڅ رسېدا تر اوسه نه ده شوي چې یو حکومتي ادرس په رسمي ډول داسې عملیات یا
لیکن انصاری صاحب ملګری ملتونه وایي یوناما وایي چې دغه شواهد لري له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي له قربانیانو سره یا د هغوی له خپلوانو سره خبرې کړې دي بله چې زورولي دي بله
نو دا تاسو ته ویل چې ممکن حکومتي ادارو کې چې هغه شتي هڅه کوي د حکومتي امکاناتو نه استفاده کوي خو د حکومت پالیسي په لویه کې داسې نه شي ساده کېدای یا چا تر اوسه دا شواهد نه دي وړاندې کړي چې د پالیسي دی د ټولو دپاره هغه سي وي چې دا ډول خلک راځي دا وایي سره باید دا دغه ډول چلند وشي.
درست.
یعنی کله ناکله ممکن د قدرت نه سوء استفاده شي وي، ځینو ولسوالیو کې، حتی ځینو ښارونو کې، چې هغه باید تعقیب شي. هم ملګري ملتونه د حکومت سره تعقیب کړي، هم حکومتي او اماراتي ادارې د هغوی د عمومي عفې ادا لري او وایي چې موږ ټولو تاسو وکړي که دا ول عمل یا جنایت ترسره کېږي، هغه خلک باید رسمن سزا وویني او په سزا ورسول شي.
بله، ډېره مننه انصاری صاحب. وروسته به له تاسو سره په ځانګړي ډول په دې خبرې کوو چې د دومره ډېر شمېر کډوالو د ستنېدو له کبله په افغانستان کې بشري بحران خطر څومره دی؟ خو ستاسو د څرګندونو په ارتباط چې طالبانو عفو اعلان کړی دی که چا سره بد چلند شوی وي یا وهل شوي، شکنجه شوي یا وژل شوي وي، نو هغه به چا په شخصي دښمنیو په اساس دا کار کړی وي. میاخیل صاحب، د طالبانو حکومت کله چې له ایران ډېر شمېر کډوال په یو واستول شول افغانستان ته، حتی د دفاع وزارت موټرونه دې ته وقف کړل، ځانګړی کړل چې دا کډوال خپلو ځایونو ته ورسوي، دوی خوراکونه ور ورسول، دوی کمپلې، خیمې، هر څه چې په وس پوره و هغه ورسره وکړل، نو له دې سره سره تاسو بیا هم وایئ چې دا طالبان په قصدي ډول له پخوانیو چارواکو، مقاماتو او نورو څخه انتقام اخلي، او ښاغلی انصاری بیا دا خبره نه تاییدوي؟
خبره داره چې یو خود سره چې هر حکومت او نظام چې وي هغه خو نشي کولی چې ټول ملت بندي کړي او ووژني او له منځه یې بیسي، یعنی دا خو امکان نه لري. د جمهوریت په وخت کې هم په لکاو میلیونونو کسان په حکومت کې په مختلفو دندو کار کړی دی، نو دا خو امکان نه لري. صحیح ده چې دی و عفو درکړل، د احمد عاف نه وروسته خو مستند اسناد موجود دي، ډېر کسان نیول شوي دي، شکنجه شوي دي، او د هغې و هېڅ تحقیق یعنې صورت نه دی نیولی. که چېرې چا شخصي شکل باندې، نو بیا خو منع چې د هر چا شخصي حکومت نو چې څه یې خوښه وي هغه به کوي سره. نو تاسې په قندار کې وګورئ، خاشه هغه یو دغه چې و یا فردن کسان تاسو ویډیوګانې لیلی چې په اوبو کې خلک غو پکړې دي او هیڅ بیا هغه ته جزان ده ورکړي،
لیکن فکر نه کوي تاسو اشاره هغه واقعیو ته چې په لومړي ورځو کې شوي دي، یعنی
حتی په وروستو ورځو کې په ننګرهار کې تاسو ولیدل چې کانال کې د خلکو مړي را پیدا شول. یوازې د کامې په ولسوالۍ کې تعداد ماته اوس معلوم دی چې څومره دی، یعنی په لسګونو کسان هلته په مرموز شکل وژل شوي دي، او حتی په جالباد په ښار کې مهم کسان وژل شوي وو. یعنی دغسې ادا کړي وو چې نه، داسې واقعات نه دي پېښ شوي، نو دا سمه نه ده. که صحیح ده، زه دا نه وایم چې یو واقع به کېږي، خو د واقع نه وروسته بیا اجراءات چې شدي، تحقیق چې شدی، او کنه دا هر چا بس زه خپل انتقام واخلې، او موږ به فقط عام ویو چې موږ عفو کړې ده، او زمونږ پالیسی دا ده. نو پالیسی خو تدبیر غواړي، دا یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې سید دغه کسان چې د ایران او پاکستان نه په کتلوي شکل باندې په زیاته کچه راغلي دي، نو دا هم یو مکلفیت ده، د ولس ټولو په دې کې برخه اخیستې ده، او دا باید یو سره همکاري وشي. اما خبره بیا دا ده چې دغه کسان چې هلته بیا راځي، دیو د پاره څه قسم زمینه مساعد ده په حکومت کې، په کار کې او په نورو مسایلو کې، ځکه ته که حتی په این جی او کې مقرره کې په افغانستان کې ته باید د طالبانو نه یو خط واخلې چې و دا زموږ د طرف نه کلیر دی، او تاسو کولی شئ چې هلته دا ونیسئ سره. نو چې بیا خلکو ته دغه سې زمينه مساعده نه وي او فقر وي، دا په خپل نور مشکلات رامنځته کوي. یعنی یوازې دغه د پاره نه، بلکې ټولنې د پاره، په خپل د حکومت د پاره او د نظام د پاره، او یعنی نور مشکلات اقتصادي، ځکه بشري امنیت خو ډېر زیات مهم دی د فزیکی امنیت نه، ځکه که بشري امنیت خراب وي، نو بیا خلک غلا کوي، خلک قتل کوي، خلک نور قصې کوي. نو په دې خاطر باندې دغه یو حالت چې په افغانستان د انزوا په حالت کې وي، او اقتصادي انجن د افغانستان چې د بانکي سیستم هغه فلج وي، او خلک مشکلات سره وي، دوه نه زیات کسان چې په میلیونونو او یا په لکه او بیا ته وطن ته راګرځي، دا په خپل په ټول نمن یو بل بوج دی، نه اقتصادي په لحاظ باندې هم یو ستونزه ده، یو ناورین ده افغانانو لپاره، هم دغه کورنیو لپاره او هم په ټولنه باندې وروسته تحصیل لري سره. نو په دواړو لحاظ باندې یعنی دغه کسان چې بېرته ګرځي د دې هغه بشري او فزیکي امنیت او رواني امنیت نن تامین نه ده. تاسې ولیدل دغه په پکتیکا کې دا اوس لاندې یو معلم په نامه د عبدالعلیم خاموش، یعنی هغه فقط غوښته چې باید مکتبونه بیرته شي، هغه نیول کیږي، بیا هغه معنی د محکمې د بندیخانې حکم کیږي او بالاخره د اعدام.
یعنی دا خپل تاسو خو هغه یو معلم و خو طالب خونه و، لیکن دا نن موږ یو خبر درلو چې یو مولوي چې د طالبانو طرفدار و، هغه هم د نجونو د تعلیم دفاع کړی و په خپلو خبرو کې په جماعت کې، هغه هم نیول شوی دی. نو غیر طالب خو خامخا نیسي. په هر حال
دغه مشکلات موجود دي کنه، وویل چې نه افغانان چې بیرته ګرځي وطن ته هغه د ستونزو سره نه مخامخ کیږي، هغه فزیکی رواني او بشري امنیت ستونزو سره نه مخامخ کیږي او په ټول باندې هم باج دی. نه دا صحیح ده چې ټول افغانان بیرته وطن ته وګرځي، خپل کورنۍ ګوري، دا ښه خبره ده، اما په دغه کتلوي شکل باندې بحران رامنځته کوي او مشکلات رامنځته کوي سره.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان اسحق زئی صاحب. د ملګرو ملت او د بشري حقونو د سازمان مشر فولکل تورک ویلي دي هیڅوک باید بیرته داسې هیواد ته ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. همدغه هیواد چې تاسې پکې اوسئ، یعنی جرمني، یو اچا کسان یو ځل واستول، تر دې مخکې م استولي ول او بیا یې هم استوي. نو څه فکر کوئ چې نور هیوادونه که طالبان د بشري حقونو سرغړونه کوي، نور هیوادونه هم کوي، فکر نه کوي چې دا به په خپل د طالبانو لپاره یو وسیله شي، یو پلمه شي چې نور چې سرغړونه کوي دوی هم کوي؟
نړیوالې ټولنې باید په دې موضوع باندې کلک یو اصولي دریځ ونیسي. هغه هیوادونه چې افغان مهاجرین پکې میشتي باید هغوی حقوقو ته درناوی وشي او په عزت سره چلند وکړي، او د بشري حقوق چې دي د هغوی ته باید خوندي وساتل شي. تر څو چې په افغانستان کې وضعیت ښه شوی نه وي، نو جبري شرایط باید ودرول شي، او د دې لپاره باید ملګري ملتونه لکه چې تاسو مخکې ویلي د بشر د حقوقو په بنا باید دوی په دې باندې فشار راوړي چې دغه افغانان په افغانستان کې د اوسني وضعیت په بنا باندې باید وساتل شي او ورته ونشر شي. دا یو مسله. بل مسله دا چې څنګه په جرمني کې صحیح خبره ده چې جرمنیانو تقریبا دوه اویا تنه دغه تېر هفته بېرته افغانستان ته ولېږل، خو د طالبانو سره تقریبا دې ته اړ شو چې طالبان د سفارت او بن کې قسلګري طالبانو ته وسپاري، او د دې سره تقریبا یو تعامل په بنا باندې ویل چې موږ هغه په رسمیت نه پیژنو، اما تعامل په بنا باندې باید هغه افغانان چې دلته مجرمین وو او ځینې غیر اصولي کارو یې در باندې قانون خلاف غلاوې کړی، تجاوز یې کړی و، یعنی چینایي خلکو چې بندیانو په بندیخانو کې هغوی ویستل او دوی په کلکه سره د نوي حکومت چې راغلی په کلکه سره داسې افغانانو باسي نور نه پرېږدي. خبره دا ده چې په داخل د افغانستان کې وضعیت هغه شانته نه دی لکه چې مخکې محترم انصاری صاحب دا تشریح کړ. د افغانستان اقتصادي وضعیت مخکې د طالبانو، مخکې د دې یو میلیون مهاجر نه چې د ایران ووتل یا د پاکستان ووتل، د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر زیاته خرابه وه. د ملګرو ملتو د احصایې په بنا په 2022 او 2023 کال کې اعلان وشو چې په افغانستان کې 60,000 ماشومان د قحطۍ ولږې سره مخامخ دي. که چېرته په افغانستان کې دغه د ملګرو ملتونو مرسته دوام ونه کړي، نو د دې ته خو ډېرې امیدوارې ښځې چې دغه ته لاسرسی نه لري، مختلف دغه ته نه لري، د هغوی وضع هم ډېره سخته خرابه ده. اوس دغه مهاجرین چې افغانستان ته تللي دي، دا هم یو بل بوج دی په اوسني حاکم حکومت باندې. په دې کې شک نشته چې مخکې وویل شو دوی به ټول خلک وژلی نه شي، مګر هغه انسانان چې په خوا په عسکري دغه کې وو یا په پولیسو کې وو مخکې مو ویل دوی د پرمیټیک سیستم په کار اچوي هغوی پیدا کوي او د مینې وړي. دغه حالت ډېر ډېر وخیمه حالت دی په داخل د افغانستان کې او د دې لپاره د ملګرو ملتونو زه بیا هم دا تکرارم چې د دې دا وظیفه ده چې تر څو چې په افغانستان کې وضع ښه شوی نه وي په دغه شتې مملکتونو باندې لکه چې اوس ما پرون واورېدل چې ایران افغانانو شړل اوس بېرته درولي دي او په ازبکستان کې هم د افغانانو ایستل بېرته درول شوي دي. اما دا هم باید پاکستان باندې فشار راوړل شي تر څو چې وضع په افغانستان کې په دې شکل دوام لري زموږ افغانان د سختو کړونو سره مخکې مرزو کې د روغتیایي ستونزو سره د کار د نشوالي سره او د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ.
بله ډېره مننه کوربدان انصاري صاحب. ملګرو ملتو په یو بل راپور کې چې تر دې مخکې خبر کړی و هغه کې ویل شوي ول چې د ایران د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې ده او له دې کبله په افغانستان کې یو بیړنۍ حالت د رامنځته کېدو په حال کې دی. تاسو چې په افغانستان کې یاست وسیعت څنګه وینئ؟ له کونو کډوالو له راستنېدو وروسته څه تاثیرات یې وینئ؟
بلې، موږ او تاسو مخکې په امنیتي ستونزو مسایلو بحث او خبرې وکړې او ما وویل چې تر ټولو راستنو شوو افغانانو لپاره هغه ستونزه نه ده چې په جمعي ډول کوم وی چې چا په خاني حکومت کې یا کار کړی وي یا نظامیان وو یا ټول ته خطر وي او کوم مسائل چې دي هغه یا په انفرادي یا په کلیوالي یا هم د ویسي می په کچا د سیاسي امنیتي په خاني او جنگ جګړو او تربګنۍ په اساس دي او حکومت مکلف دی چې دا هی پښتنه وکي او هغه چا سره چې ستونزه پیښه شوې وي هغه د هغه عفو په اساس چې دوی اعلان کړي هغه مجازات شي یا سزا ورکړل شي تر کومه چې د مهاجرینو د بیا راستنېدو د دوی د مجازات اسکان د دوی د اقتصادي علمی او فرهنګي او کلتوري مسائل دي په دې برخه کې پراخې ستونزې شته. په کور دننه کوم افغانان چې دلته لا پخوا وو هغه خپل ستونزې لري. هغه چې مهاجر شوی دي هم د ستونزو له امله مهاجر شوی هغه مشهور پښتو لنډۍ د وای څوک پر رضا لمل کنه دی یا ډیر غریب شي یا د یار لغه مزینه. نو کوم افغانان چې دا وسم درګرځ روان دي دا تیرو کې موږ او تاسو یو راپور واورې د ملګرو ملتونو خبر کړو کې د شي اساس د خو هم خبر شوی وي چې دا روان زیږدیز کال د جنوري لومړی د مه د میاشتې تر یو ډیر شمنېټي پوري 1.2 میلیون افغانان ایران او پاکستان ته وتلي. د دې په مقابل کې بیرته په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته را داخل شوي. دغه افغانان چې ایران او پاکستان ته ځي د دوی تر ټولو لوی ستونزه چې تحلیل شوي یا مطالعات شوي یو اقتصادي او دوهم هم د نجونو د خوندیو مسله ده. د دوی د لونو او د خوندو بمندو د زده کړو د کار مسله ده چې دلته د نجونو په تعلیم لښوګم ټولګي پورته البته عصري تعلیم جدي تاجرات دی او باندې نه پانتونونه باندې منځني خوندي او ثانوي زده کړې باندې دي. دغه یو جدي ستونزه ده او هغه ځوانان چې دی هغه ټول د اقتصادي ستونزو له امله دي که هغه ایران ته ځي که هغه د ایران نه بیا خو ترکیه او ده.
بله انصاري صاحب، لکه چې خبرې مقطع شوې خیر اوس په دې منځ کې ملمنو ته بیرته ورزو خو تخنیکی همکار ول چې اوریدونکو شته اما دیوغي ټلیفون هم قطع شوی دی. بیرته به ورشو ملمنو ته. میاخیل صاحب، یو شمیر کډوال چې له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي په خو کې داسې کسان هم شته چې اته زیږیدلي دي عملته د زینو لهجې بيخي بدلې شوې دي، اته ممکن ژبه لا اوختي وي. د ملګرو ملتو په دې راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې د دغه کسانو په خپل ټولنه کې جذب یو لوی ستونزه ده. په نوي ټولنه کې هغه ټولنه کې چې دوی مخکې هلته ژوند نه دی کړی، حتی په ژبه یې صحیح نه پوهیږي، او کارو د روزګار درکم نشته او د تعلیم درکم نشته، خصوصا هغه مسلې ته چې انصاری صاحب اشاره وکړه، خصوصا د نجونو، نو دا وایي یو ډېره لویه ستونزه ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ میاخل صاحب مایک مو ګل دی، مایک مو روشانه کوي. بله اوس یې اورو. مهرباني.
نو طالبان د سوالی چې ونمود کی چې افغانستان کې خیریت دی او د خلک راش کې څه مشکل نشته ده، او وایي چې په دې شکل کې دی شي چې دی د انځوا حالت نه ووزي او دی پر سمت باندې دنیا هیوادونه وپیژني. خو زه فکر کوم چې دا غلطه محاسبه ده، ځکه ناورین مشکلات شته ده، هم اقتصادي مشکلات شته ده، هم د اډاپټیشن یا بیت د خلک بیت د نور هوادونه راځي. لکه تاسو ته اشاره وکړه چې د افغانستان د غسر ناشنا دي، دا په خپل په ټول نه باندې بار د مخ کې یو زمینی اشاره وکړه. او بیا دغه کسان چې دغه یو میلیون چې مخکې انصاری سم ورته اشاره وکړه چې یو شری دوه میلیون کسان چې وتی دي، یعنی دا کسان چې تللی دي هم د خپل فامیل پیسې اغستې دي، یعنی معنا دا چې د دې لپاره تللی چې یو څه کومک به خپل کورنۍ سره وکړي. نو یعنی دغه بیرته په دغه کورنۍ باندې بیرته یو لوی بار دی او یو مشکل رامنځته کوي. او بل امنیتي مسله هم ده. امنیتي مسله دا ده چې بلخصه د ایران نه تاسو معلومه ده چې ډېر کسان د فاطمین او زینبون په ګروپونو کې هلته مسلجم شوي وو. افغانان هغه په سوریه او په دې نورو ځایونو کې جنګېدل. هغه ګروپونه او کسان هم دلته بېرته استخدام شوي دي، ویستل شوي دي او راغلي دي. او دا ایران شاید چې د افغانستان په راتلونکي کې کچېرې داسې یو څه د یو په ضد معنی کې یا د دغه ګروپونو هم استفاده وکړي. یعنی دلته ډېر یو دقیق دغه په کار دی چې هم امنیتي لحاظ باندې باید ستونزې رامنځته شي، هم بشري امنیت او هم رواني امنیت. نو دغه مشکلات یعنی موجود دي. که طالبان صرف وایي چې نه خیر خیریت او بس ټول خل دې راضي، نو دا دیو لپاره مشکل ده، د ولس لپاره مشکل ده. او نو دغه سي کتلوي استخراج یا لیګل به ته د خلکو دا ډيري ستونزې، یعنی ټولنیز ستونزې رامنځته کوي، امنیتي ستونزې رامنځته کوي، او اقتصادي ټول وسره تړاو لري سره. نو دغه کسان چې هلته افغانستان کې نشوي دي، نه د جغرافي سره بلد دي، نه د ژبه سره بلد دي، نه د افغانستان د فرهنګ سره، او حتی زیاتره شاید چیز خپلوان دلته ونه لري، یعنی سره بيته ونه لري د خپل کلی او کور سره. نو دا هم په اوا پاتې، نو د دې وسره نوښ په سره هم کیږي، یعنی ستونزې ډېرې زیاتې متصور دي.
بله ډېر مننه. اسحق زین صاحب، له اقتصادي نظر کړه دې موضوع ته وګورو. فکر کوي چې د دومره ډیرو خلکو یو د افغانستان تر اتاک دا به اقتصاد وغوړوي، کو په اقتصاد فشار راوړي. مثلا په یو کوڅه کې یو دکان دی، که په یو کوڅه نفوس زیاتیږي د دکاندار کار خوشی کیږي، که څه هم دا خلک لږ پیسې لري. او کنه فکر کوي چې نه، په اقتصاد دی په مجموع کې فشار ده او اقتصاد به نور هم خراب کړي.
مسله باندې ډېر زیات مهمه مسله ده چې د یو شر دوه یا زیات دي نه ده. مجرمینو بېرته تک افغانستان ته، دوی خو هلته ځي په ملک ژوند کې. ډېر زیات افغانان خپل کورونه خرڅ کړل، خپل ځمکې خرڅ کړې، وته د دې لپاره چې وشي کولی خپل کورنۍ اقتصادي وده لږ ښه کړي او بېرته لږ پیسې وطن ته راوړي. اغه خلک چې وتیلې دي نه پدی باندې بریالي شو چې خپل اغه خرڅو کور به تل سکی او خدمت کې چې خرڅ کړی وي، دوه ټولو د پاره چې اقتصادي وده ختي هغه تل سکی. اوس په داخل د افغانستان کې امنیت تقریبا اغه شکل باندې چې طالبان وایي تامین دی، مګر امنیت هغه شاده پاره چې اغه خولي پټي وي او هیڅ نه کوي.
اصلا اقتصاد په ورک او راکه په ارزه او تقاضا باندې مخکې ځي. چیرته چې په یو مملکت کې اقتصاد د دولت خو ضعیفي د خلکو اقتصادي وده واضح خبره ده چې د صفر سره مخامخ دی. هغوی د اخیستلو توان نه لري چې هغوی وشي کولی د دوکاندار ته لاړ شي دغه دې نه مواد واخلي او دوکاندار وشي په هغې کې ګټه وکړي. دغه ستونزه په افغانستان کې اقتصادي وده ډېره ډېره وخیمه ده او دغه حالت په افغانستان کې بدې دغه تراولي حالت په افغانستان کې چې بې سبه ناامني ډېره شي، غلا به ډېره شي او خلک به د پخوا په شان کې د یو بل نه په غلا کې د خلکو مالونو ته لاس واچي او هغه حالت چې پخوا په افغانستان کې وو لکه د جمهوریت په آخري وختونو کې چې غلاګانې ډېرې وي اوس هم موږ ګورو چې طالبان همیشه د یو غلو باندې کله نیسي او کله د بل غلونو باندې نیسي. دغه حالت دغه ادغام د دې خلکو بیرته په داخل د افغانستان کې په کلتوري لحاظ، په ژبني لحاظ، په اقتصادي لحاظ ډېره ډېره ستونزمنده ده. دا به د افغانستان دپاره زه فکر کوم چې حالات په داخل د افغانستان څه په اقتصادي لحاظ، څه په امنیتي لحاظ او څه په سیاسي لحاظ دا به ډېر زیات نور هم بخیم شي او طالبان به په دې ونه توانېږي چې وشي کولی هغه امنیت چې اوس دوی د دې ادا کوي د دې امنیت تامین په داخل د افغانستان کې وکړي. لکه دغه خلک تاسو مخکې خبره ویلې وختونه یخې سبې ویلې چې دوی ورتګ هلته په مختلفو ژبو، په مختلف کلچر، په مختلفو عنعناتو هلته په بل مملکتونو کې دغه شوي دي. د افغانستان د کلچر ده، د افغانستان د ژبې ده، د افغانستان په عنعناتو باندې هغوی عدت اوسه پورې هېڅ نه پوهېږي، په محیط باندې نه پوهېږي، خپل دوستان نه لري، ملګري نه لري، هغه پخواني همسایګان او ګاونډیان چې وو هغوی نه لري. نو د دوی دپاره ادغام کېدل په دې جامې کې ډېره ډېره ستونزمنده ده. او دا موږ دلته په آلمان کې ګورو چې هغه افغانان یا ماجرین چې دلته په آلمان کې راغلي دي سره د دې چې دوی د هر شي امکانات لري، اقتصادي امکانات لري، نور وسایل لري، دوی نشي کولی چې تر اوسه پورې دغه ماجرین په خپل خاوره کې ادغام کړي. وشي کولی په دوی باندې ژبه، آلمان کلچر او عنعنات په هغه شکل باندې لکه چې دوی غواړي په دوی باندې قبول کړي. همدغه ماجرین چې مخکې ویسل شول دغه دوه تیاتنه چې ما ارزو که علت داده چې دوی دغه شان ته چې پناه وړي غلا ته، جنایت ته، علت داده چې دوی نشي کولی په دې محیط کې ادغام شي او تلته دوی شرایط پس آمده عمري. دا په داخل د افغانستان کې دا هم دغه ستونزه ډېره غټه کېږي. دا د طالبان لپاره یو ډېره غټه نوره د نورو مسایلو تر څنګه دا چې د ازادي نشته، دا چې د بیان ازادي نشته، دا چې د مکتبونه او پانتونه تر شوي دي، دا خو یو مسله دي. تر خو دغه د ادغام د مهاجرین او اقتصادي ستونزه بله مسله.
بله، ډېره زیاته مننه اسحاق صاحب. میاخیل صاحب، ولی تقریبا همزمان هم پاکستان، هم ایران، هم تاجکستان او هم ترکیه په یو ور د ماجرو د افغانانو د استلو تکل وکړ. البته دا نور هیوادونه هم ورسره یادولی شو، لکه جرمنی او امریکا هم چې سناڅه په دې برخه کې ګامونه اخیستې دي.
تاسو معلومه چې دنیا او دغه ملکونه چې کوم نمونه تاسو یاد کړل، د خپل داخلي ستونزې وس ډېرې زیاتې لري، هم په اقتصادي لحاظ باندې، هم په امنیتي لحاظ باندې. او د دې لپاره چې خپل ولسونه قانع کړي، تاسو امریکې کې فرضاً موجوده جمهور رئیس چې ټاکنې وګټلې، یو شعار هم دا و چې دغه د بیرون نه کسان د نورو ملکونو نه چې راغلي دي د ځایي خلکو کارونه اغېز دي او داخل چې بیکاری یې، نو یعنی په دغه شعار باندې دي دا تقریبا دا ټاکنې دلته وګټلې. نو همدغه سي ایران کې اقتصادي وضعیت د جنگ وروسته نورم خراب شوی دی، او د دې لپاره چې خپل خلکو ته یو تسلیت او دغه ورکی مورال چې دغه د منګه دغه کسانو کوګو د افغانان دي او د دې کارونه او روزګار به یعنی په خپل هغه د سیمې خلک تر سره کوي. ځکه چې ایران کې تاسو ګورئ چې یوازې حکومت نه بلکې ولس هم ناراضه دي، او ولسم د افغانانو په وړاندې باندې یعنی ډېر بد وضعیت کوي. البته په پاکستان کې وضعیت لږ فرق لري. پاکستان کې ولس دومره بد وضعیت نه کوي لکه په ایران کې چې په خپله ایرانیان د افغانانو په ضد باندې کار کوي. پاکستان کې حکومت یعنی بد وضعیت کوي او د افغانانو معاونه دغه کړل یعنی لوټ کړل همدارنګه شکنجه بندي کول بې عزته کول دا ټول یعنی کوي. خو دلته دولتي دستګاه دا کار کوي. اما په ایران کې هم دولتي دستګاه دا کار کوي. هم ولس د افغانانو یعنی شکنجه کول او یا د دیو هغه حقوق نه ورکول یا پیسې ته اخیستل ځکه مختلف راپورونه نشر شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ملکونه په خپله د مشکلاتو سره مخامخ دي. البته مهاجر مسله د یعنی د کلونو داسې نوې مسله هم نه ده. اما په دغسې کتلوي ستلو باندې شکل باندې یعنی دا نوی یو بحران دی د افغانستان لپاره او دا به د ملکونو لپاره هم بحران وي ځکه چې دغه افغانان چې کومې وځي دا هم هلته په اقتصاد کې رول درلوده. یعنی یوازې دي چې دیو اقتصاد ښه شي شاید چې د دې اقتصاد نور هم ضربه وګوري سره. خو په هر صورت باندې نو دا یو سیاسي تصمیم دی چې دغه ملکونه د خپلې ستونزې لري. اروپا کې یعنی مسله ده د مهاجرو په ضد باندې یو عمومي هغه انزجار یا نفرت یا دغه شروع ده. یعنی په اروپا کې په ټولو ملکونو کې دغه څه ده. نو زه فکر کوم چې یو نړیوال دا ترند دی یعنی د مهاجرو په ضد باندې یوازې افغانان دي بلکې نورو ملکونو هم دي چې دا باید مخه ونیول شي چې نور رانه شي. او څوک چې دلته راغلي دي تاسو وګورئ چې امریکا اوس په دې باندې بلیونونه ډالره مصرفوي چې دغه د جنوبي امریکا یا مرکزی امریکا کسان چې دلته دي دا به ته وکړي. یعنی دا وسلم پورا یو مصارف غواړي. خو البته زیات اقتصادي مثلاً ده په امریکا کې دا سیاسي مسله ده. نو دا سیاسي ترند دغه څه دی چې هغه ګوندونه او کسان چې په قدرت کې دي د خپل ولس د اقناع لپاره دغه یو پالیسي رامخه کړله.
ډېره مننه. سلامات اوسئ. یو اوریدونکی هم لرو. ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ.
وعلیکم السلام ښاغلی سروان صاحب. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کډمون اوریدونکو ته وایم.
سلامات اوسئ. مهرباني کوئ. لا موضوع خبر یاست. سلامات اوسئ. مننه. موضوع دا ده چې ملګری ملتونه وایي هغه افغانان چې وس افغانستان ته ستانه شوي دي له ګاونډیو هیوادونو یا له نورو هیوادونو هغه هلته له خطر سره مخامخ شوي دي. ځینې دوی داسې شواهد لري. د بلې خوا بشري بحران سره مخامخ کیږي. کار نشته، روزګار نشته، اقتصادي وضعیت خراب ده، د نورو اقتصادي وضعیت هم ورسره خرابیږي. تاسو چې په وطن کې اوسئ څنګه احساسوي؟
مننه ښاغلی سروان صاحب محترم. داسې خاص خو دوی ته د حکومت خوا خو داسې خاص ستونزه نه ده ورته پېښ شوې. بیا هم که دوی داسې یو شخصي دښمنۍ درلودلې خامخا دوی ته مشکل جوړېږي. او پاتس د اقتصاد سره برابر نو داسې دی چې دلته افغانستان کې داسې خاص کارونه نشته. نو مشکل ستا د کار پر برابر باندې دوی ته خاص کارونه نه برابرېږي. نو دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېږي. بیا داسې چې مثال یو څوک پر یو دنده یي دغه نور مهاجر چې راستنېږي دی یوه معنا په هغه دنده ښه پوهېږي. هغه فابریکه او هغه دغه کوم شرکت چې هغه بل کس لري کې بیا دغه کس پر ځای وټاکي. نو بیا هغه چې مخکې پر دنده و هغه بیا کار سي هغه د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. نو دا ستونزې خامخا راځي ښاغلی سلمان صاحب.
ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته. تاسو هم ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب محترم. جوړ پخې.
سلامت اوسئ. مننه. تاسو هم ځان راوپیژنئ.
مننه اوسامه هم دیان د
تاسو سره اوسامه صاحب.
ډېره مننه.
د موضوع په اړه څه وایست تاسو د ملګرو ملتو راپور تاییدوي او کنه تاییدوي چې وایي هغه افغانان چې له ایران او پاکستان او نورو هیوادونو خپل وطن ته په زور ایستل شوي دي په هغو کې داسې کسان هم شته چې سیاسي مشکلات یې درلودل او هلته ځورول شوي دي، وهل شوي دي، بندیان شوي دي، شکنجه شوي دي او حتی وژل شوي دي.
بالکل سروان صاحب، ما په واره ریکه پېتونه ډېر بښنه غواړم. ما دا وایم چې ما یعنی ملګر ملتونه خوان دلته یعنی خپل خبریالان لري او رپورټران لري او د خلکو ته معلومات کوي دلته استخبارات لري. خامخا انشاءالله رحمان داسې یو څه پېښه به څه وي، خو بیا هم د طالبان حکومت د دې دا وایي او واضح وایي چا ته به مشکل نه پېښېږي، خو خامخا په دې کډوال کې هغه تېر حکومت خلک هم دي چې را اوري اوس پوه را اړي بالا څه د هغو خوښه ده که نه د دا خوښه مثال خو معلومېږي چې هغه دلته ځین ځینې کړنې کوي یا دلته ځین ځین داسې دښمنان لري چې هغه ماسې ورته پخامې چې را واوړي باره کې نور مرګ و سپنجه او نور خو ورته نه یا زورور خو ورته یې یا دلته داسې دی چې بلته ما سره جرمني ته چې راځي د افغانان دغه باندې ما یو نظر درکوي چې زه په دې نظر یم چې دغه رسنۍ چې د افغانستان لپاره یو روزل شوي کسان یې دلته یو جاسو چې د جرمني لپاره دغو ته زه بېخي اندېښمن یم. دا داسې ډېر مجر دغه د افغانستان لپاره چې یو خطر نه شي باید د طالبانو حکومت په دې باندې فکر وکړي. او نور مهاجرین چې راځي هغه خو دلته خو اقتصادي ستونزې خو بېخي زیاتې دي، ځکه چې دا فراه او دغه ولایتونه چې د ایران له خوا څخه راځي یعنی دا زمشناخته شته چې په فراه ښار کې یعنی پخوا چې په 2000 افغانۍ وو هغه کور اوس په 1000 افغانۍ شوی دی. داسې شیان هم سره ګران شوي دي، نو داسې مشکل ته خو بېخي ډېر د خیر الحمدلله اوس یو څه کم شوي دي. دلته د هرات کې د طالبانو دغه وویل مسول چې پخوا به ډېر زره وو شپږ ډېر زره راتلل اوس 15000 ته راټیټ شوي دي، خو چار ځینې راځي خو اخر به خپل وطن ته راځي، خو دا مجبوره دي چې راځي به مګر زه په دې نظر یم چې باید د چا سره زور ظلم ونه شي، هغه باید محکمې ته راوستل شي که څه هم پر دې باندې جرم یې باید هغه د ټولو خلکو مخ ته هغه جرم ورکول شي، خپله سرحي محکمې باید ونه شي.
بله ډېره مننه سامه صاحب، کور دې ودان سلامت. یو بل اوریدونکی هم شته د خبرې بم واورو، بیا به مېلمنو ته ورشو. مهرباني کوي تاسو هم
اسمت اروان صاحب سلامونه تا تا د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته وامه خدا پاک دې چروغ جوړ بس
سلامت اوسه. ډېره زیاته مننه
قربان تمه سلام تاسو مېلمنو ته وامه محترم اسمت اروان صاحب. دغه د افغانستان مهاجرین ک مثال د خبرې د برتانیا څخه افغانستان ته راځي که د پاکستان ته راځي که د ایران څخه راځي، دې ته زه خپل په پام فکر په خوشبینه مثال به ته خوشاله یم په دې باندې چې دلته زموږ په مهاجرینو کې شش مسلکي مهاجرین ستاسې مثال یا ډاکټران یا انجینران، نو د دې د راتګ تر به مثال د خبرې دلته د افغانستان کې کاروبار برابر چې ځوانان ته خو د حکومت سره محترم څاروان سازما د یو کشر رول په صفت دغه یو غوښتنه ده چې مثال دې ته ډېر متوجه شي د مهاجرین د مثال د خبرې د پاکستان څخه راځي دلته مثال کاروبار نشته کاروبار ته برابر کې او د مینې او ستر ځایونه ته برابر کې. خبره ده چې مثال د خبرې تاسې نه چې د مهاجرین داسې سبا جمع را روانې د ستر ځایونه لري مثال د خبرې د ژوند زمينه نه وته برابر باید حکومت په دې کې جدي وسی او د دوی د مینې ترتیب ته برابر کې. څاروان سازما سره
ډېره زیاته مننه کور دی ودان سلامت اوسې. اوس به ورشو مېلمنو ته. اسحاق صاحب د دې ورستي اوریدونکو د ورستي خبره ډېره مهمه ده. اوس خلا هوا شره که هوا سړه شوه او دوی سرپناه نه درلوده ډېره لویه پیښه ده کېدای شي وشي، یعنی ډېر خطر شته ډېرو خصوصا ماشومانو لپاره. ستاسو تبصره څه ده؟
پرو که اجازه را کی چې په خوني سوالم فقط یو نظر پکې ورکوم چې دا مملکتونه ولی په یو ځل باندې ټول افغانان د افغانستان ته لیږي یا د وطن شری ګوري په پاکستان کې چې دا د ټي ټي پی مسله دی دا ټول د سیاسي د غلوي د ټي ټي پی مسله دی زیات شول او هغه خپل همدې په نظامیانو باندې دا ډېرې کړې او زه نظامیانو ډېر زیات دغه ولیدل. په دې حساب کې دوی دې ته متوجه شو چې په دې ټي ټي پی دغه کې زیاتره افغانان اوسېږي، خو دا تورې ولګو چې دې کې افغانان دي او افغانان دا حملې کوي او دوی دا تروریستي حرکتونه چې دي اصلا د افغانانو په وسیله سرته رسیږي. دا یو بانه وړې وله طبعا یوازې خبره هغه په سیاسي لحاظ اعلان وکړو چې ټول افغانان په یو دم
په دې کې شک نشته چې هر یو به دلایل لري لکه د ټي ټي پی هغه دلیل وړاندې کوي هغه د اسرائیل پالمه کوي، لیکن آیا دا یو تصادف وو او که دوی په خپل منځ کې کومه هماهنګي درلودله چې داسې په یو وخت دا کار وکړو؟
خب دا باید امانگی با ندلوده لما دا یه تصادف و بدون شک بکه پی ایران که دا اسرائیل و دا ایران جنگ و دا موساد مسئله چه اگوی هم تصادف کرده دا و سوالی چه دا موساد پا مسئله که دوی افغانان دقه کرده او یو خبره چه دید دید خبال ایرانان هم دا افغانان و پسد باندشو لغت دا چه دوی منگ سر خیانت کرده توی دوی اسرائیل سر در تا علی که لگی و سمانگ دو حکومت پسد بانده در تا سیاسی فالتونه که دا یو تصادف دوی پا خبر مجدونه که دا دقیق مدلو دو زکر آغازه چه ایران و پاکستان پا خبر مجدونه که لری دو ماجیرین و پخلا بانده واضح خبره دا چه اگل سر تفاهم نلری کنه. اما اوس باید ستاسو دا غوثانی سوال تراشم دا دمگا جون که چه دا پختانه وکره دا سعی خبره دا جمعه دا روان ده او طالبان پا دا حالت که میدی چه پا افغانستان که دا ماجیرون دا پارا کور یا خیمه جوره که یا واقعی تاوشی کوله چه دست یا حالت برابر که چه دا یو ناورین نه دا جمعنی ناورین نه دوی خلاصی زرفت که کم کتریه که مرکز ملتونه او دانور هوادونه فعال نشی او دوی سلم برست نبونی که دا ناورین با دیدی لوی بی او زرف بی هم پده باده بیخی مطمئن ما چه طالبان پده اگه حالت که نیدی چه زمان دا بانانو دا جیمی دا پارا و دا اوی دا
پارا
و دا اوی دا قصد
سلامت
کوله یو
بله سلامت وسه مننه دی انصاری صاحب ټلیفون قطع شوی او لنیکه مرغه په دې ورستی شګو کې بیرته له استودیو سره وصل دی. انصاری صاحب ستاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې خصوصا کې بشری بحران په اړه او اس آی کوم نه خېشته لکه څنګه چې اټکل کیږي د ماجرو دراتګ لکه بل
بل نه پیغام چې ما څومره خبرې واوریدل شوې خو ما ورستی خبرې هم دا وی چې په هیواد کې عام وګړي او حتی حکومتی داری د اقتصادی رکود سره چې اقتصادی سقوط سره مخ دي. همدا وجه ده چې ډیری افغانان نیوازی گوانده هیوادونو بلکه ده نروی هیوادونو تا مادیراتونو تا مخه کبی او بده لرکی ده افغانستان نیوازی ده چی متفکر مغزونه بلکه ده هیواد متوبازو حقا چی دلتا بزگری کولیشی اغزتوداگری کولیشی حقا چی کارگری کولیشی او ده وطن ده آباده تو برخه کی پراخ رولو بولیشی هغه خلک په میلیونونو لکه ما مخکې اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو راپور چې راسنې خپور کړو د روان زیږدیز کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ د مې تر یو دېرشمې 1.2 میلیون افغانانو یوازې پاکستان او ایران ته د تګ خبر خپور شوی. نو د هر افغان که له ځان سره لګ تر لګ $2000 د ویزې لګښت او د خپل سفر لګښت افغانستان نه وباسي دا میلیاردونه ډالر جوړیږي. دا چې په 500 کې دغه حال وي د کال تر پایه به څه حال وي او بیرته چې کوم افغانان هیواد ته راځي دغه هم یو ستونزه ده چې دلته د تعلیم مسایل دلته د کار او زیار مسایل او دلته نور علمي اقتصادي او کلتوري موضوعات ورته امکانات نشته. حکومتی اداری او مسئولین هم هغه څه چې خای ډیره یا ظرفیت نه لري کاری ظرفیتونه د اروپا مسرتابه کې په ډیرو برخو کې دا ظرفیتونه ټیټ لیدل کیږي. د افغاني ادارو سره د مرستو او د همکارۍ او هغه څه چې په کار ده چې د خلکو حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ نږدې اړیکې وي، همکاري وي، همغږي وي، که هغه د ماجرینو د ستونزو په برخه کې وي که په علمي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې. په دې برخه کې چارې ډېرې تتې او سست روانې دي. یو شمېر چارواکي ډېر متکبرانه چلند کوي که مسایل ورسره مطرح کېږي هغه یا ځای ته نشي رسولی یا په جرات د عملي چارو د پرمختګ یا اراده نه لري یا توان او قوت نه لري یا هم ممکن صلاحیتونه ونه لري. نو ځکه خو په دې لار کې موږ د حکومت په غلوملې درجه رهبرۍ غکو چې هر هغه څوک چې د ادارې د چلولو د پرمختګ او خلکو ته د پرمختګونو د لارو پرانستلو واک او اختیار نه لري یا ظرفیتونه او کفایت او درایت نه لري هغه د الهي حکم په اساس لري شي چې الله العالمین فرمایي چې بشکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپاري. دغه امانتونه چې هغه د حکومت ته نه ده د حکومت کرسی دی او د لوی ملت سرنوشت تور پورې تړلی که هغه سیاسي او اقتصادي سرنوشت دی که علمي او فرهنګي او امنیتی سرنوشت دی یعنی یوازې فزیکي امنیت ستونزې نه شي حلولی دلته اقتصادي امنیت د خلکو لپاره خو ستونزو سره مخ دی دلته علمي او تعلیمي امنیت له ستونزو سره مخ دی فرهنګي امنیت کې ستونزې او مسایل شته ټولنیز امنیت دا ټول پراخ کار غواړي ګډې هڅې غواړي او مونږ وایو چې تلور ادرسه یا د دې ټولنې تلور دیوالونه چې هغه حکومت نړیواله ټولنه او مرستندوی ادارې د افغانستان ولس او ولسی ادارې او بنسټونه او خصوصي سکتور دي دا چې یو ځای ګډ کار ونه کړي موږ په یکتاز ډول نه یوازې حکومت څه کولی شي نه یوازې ولس نه یوازې نړیواله ټولنه او نه هم یوازې خصوصي سکتور او هغه فسادونه او رشوتونه چې په نړیواله ټولنه کې خصوصا د ملګرو ملتونو په ادارو کې دي دا ډیر پورته تللی دي ملګري ملتونو
ډیره مننه سلامت اوسئ انصاري صاحب نور وخت نه لرو د خبرونې وخت پای ته ورسید کور ودان صدیق منصور انصاري عنایت الله ساغزی او شاه محمود میاخیل څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ له تاسو اوریدونکو هم منندو یو
کوروم دے تشوم خودن دیالے نس کوروم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نس کوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودین تقدیر زولنے تے دی جانا ترکو چھوڑا ماں تقدیر زولن دیدی جانان ترکو چھڑوما تقدیر زولن دیدی جانان ترکو چھڑوما زندان نڑوند 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 زندان نڑوند تیروم خودن زندان نڑوم دے تیروم خودن پیالے نسکو روم دے تشوم خودن پیالے نسکو روم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا خالی خالق میں ککرے سجدے تنا تا پیدا کرے 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 دندے مت وندے لگوم خودے نا تندے مت وندے لگوم خودے نا پیالے 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 نسکورو مت شو مت دن پیالے نسکورو مت شو مت دن تشو مت شو 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 مت شو مت دن 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 خالق میں ککرے سجدے تنا تا پیدا کرے.